آزادی رادیویی مجله.
زما سدولا غزنفر سلامونه ومنئ قدرمنو اوریدونکو، د آزادی رادیویی مجله په روانه خبرونه کې دوه خواږه حکایتونه اورئ.
د نجلۍ په زړه کې مینا، په لاسونو کې دعا او په ګامونو کې هوډ و.
د رڼا کالنۍ مشاعرې په مناسبت له پاکستان ارزو سره مرکه لرو،
او دا زموږ لاسته راوړنه وه. سږ کال موږ په تنهایی زموږ میرمن بهیر وکولای شوای چې دا رڼا مشاعره جوړه هم کړي او پایله هم ولري.
استاد نجیب منلی، نامتو فیلسوف، سقراط را پیژني.
د داسې انګیرله چې دته یو وظیفه سپارل شوې ده،
د خدایانو لخوا
دته یو وظیفه سپارل شوې ده چې هغه د خپلو همنوعانو د عمومي سطحې لوړول دي.
نور مطالب هم لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه صفي الله ستانکزی لولي.
اطلاعات و فرهنگ وزارت ویلی دی چه ده اسرائیلی دولت لخوا ده افغانستان ده پخوانه و ایبری اسناد و پیرل ده ملتون و معنوی شتمنی تا ده احترام خلاف اقدام ده. ده اطلاعات و فرهنگ وزیر سید مخدوم رهین بختر آژانس تا ویلی دی چه اسرائیلی دولت ده 15 هجری پیری زین ایبری لیکنی چه پا افغانستان کی مندل شوی لقاچاق بروزخه پیرلی دی چه ده اقدام ده نریوال و کنوانسیونونو خلاف ده او ده یونسکو لمقررات و سرسام باید ده اسناد برت افغانستان تستان کرشی. د پنځشنبه په ورځ د هلمند په لښکرګاه کې کابو 450 او هلکانو د رسامي په یو لویه سیالي کې ګډون وکړ. د هلمند ولایت د لیسو له د غزوانو رسامانو غوښتنه شوې وه چې د ښار د پاک ساتلو د کلتور د پیاوړتیا لپاره رسمونه وباسي. د لښکرګاه ښاروالۍ مطبوعاتي مسؤل احمد مسعود سیلاب د دې سیالۍ په باره کې رسنیو ته وویل چې دغه سیالي د میپ موسسې په مرسته جوړه شوه او 450 او هلکانو پکې برخه واخیسته او په پای کې د غوره انځورونو 40 انځورګرو ته جایزې ورکړل شوې. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دولت له مسلح مخالفانو غوښتنه کړې چې د اسلامي نړۍ د کلتوري مرکز په توګه د غزنی د نومولو په مراسمو کې همکاري وکړي. ټاکل شوې ده چې دغو مراسمو ته چې په روان میلادي کال کې به جوړیږي د نړۍ د یو شمیر اسلامي هیوادونو د کلتور وزیران هم راوبلل شي، خو لکه څنګه چې ځینې کارپوهان وایي دا ویره شته چې د ځینو ګاونډیو هیوادونو استخباراتي ادارې د دغو مراسمو مخه ونیسي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رهین ازادي رډیو ته وویل چې د اسلامي تمدن د مرکز په توګه د غزنی د نومولو مراسمو ته تیاری نیول شوې ده او په کار ده چې د دولت مسلم مخالفان د دې ملي ویاړ د مراسمو له کامیابولو سره مرسته وکړي. ښاغلی رهین دا هم وویل چې له ټولو ولایتونو غوښتنه شوې ده چې د خپلو ځایي تولیداتو نمونې غزنی ته ولیږدوي او دغه مراسم ورباندې لا شاندار کړي. د ننګرهار مجلې نوم په اتحاد مشرقي ووخت. دغه مجله چې په 1446 لمریز کال کې تاسیس شوې ده ننګرهار نومې ده، خو د استاد عبدالله بختاني په وړاندیز یې نوم اتحاد مشرقي شو. اتحاد مشرقي د هغه اخبار نوم و چې د افغانستان د خپلواکۍ په کال په 1990 میلادي کال کې له چاپ راووت او ډېر کلونه وروسته نوم ننګرهار شو. په تیرو څو لسیزو کې ننګرهار هم د یوې مجلې او هم د یوې ورځپاڼې نوم و، خو تر دې وروسته به د ننګرهار مجله اتحاد مشرقي نومېږي او ورځپاڼې انا بعد نور کله غونډې د ننګرهار په نوم خبريږي.
د افغانستان د مشهور سندرغاړي ارواشاد رحیم غمزده د لومړی تلین په مناسبت تیرونی په جلال آباد کې د هغه یاد غونډه و. شاه محمود شینواری مو د دې غونډې له حاله خبري.
د تیرې شنبه په ماښام د ننګرهار په سپینغر هوټل کې د نامتو سندرغاړي ارواښاد استاد رحیم غمزده د لومړي تلین یادغونډه ترسره شوه. په دغه یادغونډه کې د یو شمیر هنرمندانو، شاعرانو او لیکوالانو سربیره له کابل راغلو دولتي چارواکو هم پکې برخه اخیستې وه. د ارواښاد رحیم غمزده له مړینې پوره یو کال وروسته دغه یادغونډه د یو شمیر سوداګرو په مالي کومک د ننګرهار میشتو فرهنګیانو، هنرمندانو او د ننګرهار د ملي راډیو تلویزیون په ګډې همکارۍ جوړه شوې وه. د ارواښاد استاد رحیم زده په اړه ګڼو فرهنګ پالو خپلې خاطرې او د هغه د هنر ځانګړنې د غونډې برخوالو سره شریکې کړې. د استاد رحیم غمزده نږدې ملګری او د ملي راډیو تلویزیون پخوانی نطاق حاجي خاکسار د استاد غمزده په اړه وویل چې د هغه په موسیقي کې یو بیل خوند او رنګ و.
دوی لومړی ځل لپاره چې کله دا سندره ویله زما خپله جانانه زجار شملتانه په همدې باندې به د رحیم ګلو مګر پر رحیم غمزده باندې مشهور شو. لنیکه وخت چې کله په افغانستان کې د هنر او د هنرمند لپاره درنخ پیدا شو، قدر پیدا شو، خلکو ورته اعزازونه ورکړل، نو هماغه چې په 1958 کال کې د یو خاص نوښت کو نوښت دا چې غربي موسیقي په شرقي موسیقي کې مکس کړل، د دې مشهور سندره ده چې په غربي تالونو ویل شوی د امداوس استاسي د رسنیو قدرمن لیدونکو او اوریدونکو به لما سره بده او کې سره خوځي چې ته زما یار نشوي، زما دلدار نشوي، عمر مې تیر شو ګوره ټول د انتظار سره. دا لومړنی سندره و چې شرقي او غربي او شرقي موسیقي یو ځای شو او دغه سندره د اواز مینانو ته په مینه مینه د خلکو غوګونو ته ورسېدله.
خاکسر وای نور فرهنګي شخصیتونه لمړني وروسته سیل کیږي، خو غمزده هغه څوک چې د هغه په ژوند باندې د جلال آباد خار په دوی منهه کې یو کوڅه د استاد رحیم غمزده په نوم نومول شوی و. بل لور د مرحوم استاد غمزده سندریز ملګری نواب استاد وای چې په پښتني ټولنه کې هر هنرمند خپل ځان ته ځای لري، خو هغه ځای او د اواز خوند چې ارواخا درلود هماغه سي خالی پاتې دی. نواب استاد وای د ارواخات غمزده سره په ډیرو محفلونو کې برخه اخیستی و.
درې کال مکمل دواړه ډلو او دسه وخم راغله چې د لغمان ته لاړو، لز ودونه مونږ سر په سر یو واده نه خلاصېږ او بل واده آخر لسم واده کې نور بیخي د ناستې نه وترو، دسه ودونه مونږ دواړه جوړه به تېرول. نو غمزده خو یو منلې هنرمند د جهان په سویه، د سینه چې یو افغان د جهان په سویه منلې هنرمند ټول دنیا په جاندنو.
د غونډي په پای کې مشهور سندرغاړو لکه استاد ګلزمان، ګلزار عالم، بریالي ولی او نورو خوږجبو سندرغاړو د ارواخات رحیم غمزده په یاد خولي سندري زمزمه کړي او زینو خود استاد په غو کې ویل شوی سندري هم ویلي. استاد رحیم غمزده د 1990 کال د قوس د میاشتې په 25 نیټه د 23 کلونو په عمر په ننګرهار کې مړ شوی و. ارواخات رحیم غمزده له نیمې پیړۍ څخه زیات عمر د پښتو موسیقي ودې ته وقف کړی و او د خپل هنري استعداد له برکته تلپاتی هنر تخلیق کرده و.
زندگی 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 نم خراب زمانه، زندگی 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 نم خراب زمانه، زنگ سام پر قدرت خلکی یار با مقرارا پزومی بلالا، مقرارا پزومی بلالا، ظلم سامپا قدرت خلکی یار با مقرارا پزومی بلالا، زندگی نا خراب سمالا. ارکت می تخونا ولی دلے دلتی غم پما پری وتلے، ارکت می تخونا ولی دلے دلتی غم پما پری وتلے، کس بو کارا تبت بری خی دلے، کس بو کارا تبت بری خی دلے، ماما کی گم خو ملی دلے درد غم کی مزر کڑی دل ران اور دلٹی زل کریا رب پارو زارا زما پختو مارا، پارو زارا زما پختو مارا، ران اور دلٹی زل کریا رب زندگی نو کرا بز مارا، زندگی نو کرا بز د جهان کاروان مخکی روان دے ارتقا تدی اڑان دی چالان دے، د جهان کاروان مخکی روان دے ارتقا تدی اڑان دی چالان دے، سمکے پاس کڑلا مخ کو آسمان دے سمکے پاس کڑلا مخ کو آسمان دے رنگ پرنگ کشتیات کی ودان دے یو مخبول پتی میں کی حیران دے رانا اردا لٹی زلکڑی کی آربا دا جندن کو می خیال و سودادا دا جندن کو می خیال و سودادا ظلم سمپا قدرت پلکڑی کی آربا
تیرہ اونی پا کابل کی میرمن کلتوری ٹولنیز بہیر خپلا کالنی مشاعره جوړ کړه او د کال غوره فرهنګیالی پکې وټاکل شو. د میرمن بهیر له غړې پاکیزه ارزو سره د رڼا په نوم د دې کالنی مشاعره په باره کې د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. پاکیزه ارزو د سش کال د رڼا په باره کې راته وایي.
د روان کال د جې د میاشتې په 14مه نیټه د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر خپل کلنۍ مشاعره چې د رڼا په نوم یادیږي اول منزله د مو پنځمه رڼا مشاعره و. هر کال د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر یو غټه غونډه نیسي چې هغه موږ د رڼا مشاعره په نوم یادو. سه کاله موږ دا په د جدې په 14مه د معرف په وزارت کې په اول منزله او هغه څه هدف چې موږ په دې غونډه کې لرو هغه هدفونه مو پلی کړل. او
نو هدفونم څه دي؟ یو خو چون کلنۍ مشاعره ده نسبتا تر عادي غونډو به فوق العاده یو څه بلویي. نورم پکې هدفونه څه دي؟
اصلا دا موږ د بهیر کلی زلمانزو یعنی زموږ بهیر 15 کلن سو او هدفونه مو دا و چې په دې مشاعره کې موږ غوره فرهنګیالۍ ټاکو او د کال یا د هغې میاشتې یا په حساب وایي نو درې غوره شعرونه ټاکو. د دغې لپاره هم موږ دا مشاعره جوړوو. موږ د غورې فرهنګیالۍ لپاره د سرو زرو مډال ټاکلی دی په ټول کال کې چې دا فعالیت وکړي. بیا موږ چې کله فرهنګیالۍ وټاکو بیا هغې ته د بهیر لخوا چې د سرو زرو مډال او نقدي جایزه ورکول کېږي.
نو غوره فرهنګیالۍ هم د سږ کال څوک وه؟
سه کال غوره فرهنګیالۍ د بهیر ډېره فعال او تکړه غړې شاعره لیکواله نعیمه غنی مو وټاکله.
او درې غوره شعرونه مو د چا وټاکل؟
بل درې غوره شعرونه مو هم وټاکل. لومړی غوره شعر سیو هغه د هورې سپېسلې شعر و. دویم نمبر شعر چې راغی هغه د زمزمې نیازۍ شعر راغی. او په درېیمه درجه چې کوم شعر راغی هغه د شکرې جلالزی شعر.
څنګه دا غزلونه و نظمونه و څه شی و؟
لومړی چې و لومړی شعر د هورې سپېسلې دا آزاد نظم غوندې و نسبتا د وخت شعر و. او په دومره د نمبر چې راغی هغه یو غزل و د زمزمې نیازۍ. او په درېیم نمبر چې شعر راغی هغه هم آزاد نظم و.
نو د نظمونو په یادول خو سخت دی او د غزل بیتونه خو ممکن یو څه اسانه وي. څنګه کوم بیت په یاد دی؟
بله و د زمزمې نیازۍ دغه غزل و لومړی بیت مې په یاد وای. نرسی د مینې تر مداره پورې نرسی ډک لریا زړونه کردګاره پورې نرسی
ډک لریا زړونه کردګاره پورې نرسی. ډیر علی ستاسو دغه د رڼا مشاعره به پخوا ګمان کوم په جوزا کې کېده. په وړې به وو ګرم موسم به وو او د دې میرمن کلتوري ټولنیز بهیر خو تاسیس سوی هم دی په 15 کاله پخوا په جوزا کې وو لکه چې کنه. نو څنګه د جوزا او د جدې ترمنځ خو اوږده فاصله ده؟
داسې وو چې موږ غوښتل سه کال 15 کال ده او په دې باندې ډېر زیات خوشحاله وو چې 15 کاله مو بهیر میرمن کلتوري بهیر تر دې دمه چلوو او را رسولی مو دی. موږ غوښتل چې سه کال یوه نسبتا بهتره غونډه ولرو لږ مو وځنډوله او یو څه زموږ بهیروالي هم که ووایم راڅخه تیت فراک وي. دوی ویل چې موږ په دې میاشته کې نسو کولی یعنی موږ هغه امادګي سرته نیوله نه سوای کولی. بس له یوې میاشتې بلې ته بل ته پاته سوه او بالاخره په دې خاطر چې دا دود راڅخه ورک نه شي رڼا مشاعره نو دا غونډه مو بیا په جدي په میاشت کې ولمنځله. کله کله داسې زمینه نه مساعدېږي چې اتمان دې دا په جوزا کې وي. که پروسه کالم فکر کوم د سومبلې په میاشت کې جوړه کړې وه.
پاکیزه خور تاسې چې دا غوره فرهنګیالۍ انتخابوي هر کال ستاسو معیارونه څنګه یي؟ یعنی څوک غوره ګڼئ؟
د غوره فرهنګیالۍ لپاره انتخابول ډېر سخت کار مې ځکه چې ټولو بهیروالو زحمت ایستلی وي کار یې کړی وي. خو موږ د غوړې فرهنګیالۍ لپاره یو تر ټولو معیار چې کلک ورته موږ نیولی دی هغه د بهیر غونډو ته د هغې حاضري ده. یعنی دا چې موږ کله د شنبې په ورځ غونډه کوو دې باید حاضري ډېره زیاته وي، ځکه چې سره له دې چې دې نور فرهنګي کارونه کړي خو موږ ته یې حاضري ډېره زیاته مهمه ده چې دا غونډو ته راغلي وي، په غونډو کې ګډون کړی وي، په کره کتنو کې برخه اخیستې وي. نو سږ کال مو کومه غوره فرهنګیالۍ چې موږ ورته وټاکله هغه نعیمه غني وه. نعیمه غني سره له دې چې ټول کال تقریبا ټولو غونډو ته راغلی وه او نور کارونه هم کړي وو، مثلا د بهیر راپور په خپل وخت باندې خپور کړی دی او کتاب هم چاپ شوی و، د لنډو کیسو یو لنډه کیسه یې وه، هغه هم جایزه اخیستې وه، د اتل بستوري راوړې یوه لنډه کیسه یې وه. نو په دغه معیارونه مو مد نظر ونیول او هغه غوره فرهنګیالۍ مو چې ټولو بهیروالو فیصله پرې وکړه نعیمه جانه د دې حقدار سو.
په افغانستان کې خو نور بهیرونه هم شته، په ولایتونو کې هم شته، څنګه د رڼا په مشاعره کې ستاسو په کلنۍ مشاعره کې یغوی ته هم بلنه ورکوي یا یغوی هم همکاري در سره کوي؟
موږ کوشش کول چې په ټولو کومې څانګې چې د بهیر د میرمن بهیر څانګې دي په ولایتونو کې او په پیښور کې او په جرمني کې هم څانګه سته، موږ کوشش کول چې دغه خلک هم را خبر کړو، خو زمينه مساعده نه شوه. ما وویل چې د ژمي له وجې موږ ونه سوای کولای د خپل څانګې ځینې غړي راوغواړو او دغه غونډه نسبتا له نورو غونډو څخه لږ کوچنۍ هم راغله د هوا د سړوالي له وجې. او نور په نورو غونډو کې چې موږ تیر کال کومې رڼا مشاعرې جوړې کړې وې، په هغو کې د نور بهیرونو مخصوصا د افغان ادبي بهیر چې د ورونو شاعرانو او لیکوالانو بهیر دی هغه له موږ سره ډېره زیاته مرسته کوي. خو سه کال مو یو تکل موږ داسې کړی وو چې سه کال په کارنا مشاعره موږ جوړو، نو تقریبا ډېر رول به زموږ خپل بهیروالو پکې یا موږ میرمنې به ډېر زیات کوشش وکړو چې دا خپله جوړه کړو، خپله دایره کړو او دا زموږ لاسته راوړنه. او سه کال موږ په تنهایی زموږ میرمن بهیر وکولای شو چې دا رڼا مشاعره جوړه هم کړي او پایله هم ولري.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د ځان د خوشاله ساتلو یو بهترینه طریقه دا ده چې نور خلک خوشاله وساتو، خو کومش په خپل خوشاله نه یو نور به څنګه خوشاله کړی شو؟ د یاهول ریپورت سره سم په ورځنی ژوند کې ځینو وړو ټکو ته پام کول را سره مرسته کوي چې په ژوند کې مو خوشحالي زیاته شي. د خوشاله وسیدو پاړه د دغه ریپورت خلاصه وشمه رشیدی لولي.
که غواړی خوشاله ووسئ نو هر ورځ په هی هیله پیل کړئ. هر سهار چې د خوب له بستره راپاڅئ په زړه کې درته راکړئ چې که خدای کول نن به خامخا یو ښه خبره واوري. د دې ښې خبرې په باره کې یو څه فکر هم وکړئ چې څه به وي، ستاسې اټکل ممکن سم وي. د خوشاله اوسېدو لپاره بل ضروري ټکی دا دی چې ورځنی ژوند له پلان او پروګرام سره پیل کړئ. ډېر کسان څه کنه قرار وي چې داسې احساس کوي چې ډېر کارونه یې په مخ کې پراته دي او دی نه ورسیږي، خو دغسې کسان که د کار لپاره پلان جوړ کړي او تر ټولو ضرور کارونه اول ترسره کړي، تشویش به یې کم او په چارو برلاسي به ورته اسانه شي. د خپل خوشحالۍ د زیاتولو لپاره د یاهو ریپورت کې یو مهمه توصیه دا شوې ده چې که هر څوک ویني نو یو سوغات ورکوي. مطلب دا نه دی چې خامخا به خلکو ته مادي سوغاتونه ورکوي، بلکې د بل چا په لیدو مسکېدل، له بل چا مننه کول، بل ته یوه داسې خبره کول چې هغه ورباندې خوشحالېدی شي، دا ټول سوغاتونه دي. هغه څوک چې نورو ته په سوغات ورکولو عادت وي په ژوند کې زیاته خوشحالي احساسولی شي. له بلې خوا کوښښ پکار دی چې داسې بحثونه ونه کړو چې هسې د خولې خوند ورسره بدیږي. ځینې خلک له نورو سره بېفایدې سیاسي بحثونه کوي یا د عقیدې په اړه بحثونه کوي چې یو لوری هم له خپلې خبرې نه تیریږي او یوازې خفګان ورسره پیدا کیږي. له دارنګه بحثونو ډډه پکار ده. د خوشحاله اوسېدلو لپاره د یاهو په ریپورټ کې دا هم لولو چې پکار ده بدګمانه ونه اوسو. هغه کسان چې د هر چا په هر عمل او هر خبره کې خامخا منفي ټکی راوسي او نورو ته د شک په سترګه ګوري، خوشحاله ژوند نشي لرلی. په دې ریپورت کې د خوشحاله اوسېدو لپاره یو بل جالب ټکی دا دی چې هر ورځ هڅه کوي چې یو خوندور شی وخوري. دا خوندور شی که یو چاکلیټ هم وي پروا نه کوي، خو چې مقصد تاسو ته یې خوړل په زړه پورې وي. کله چې دغسې خوندور شی نوش جان کوئ، بیړه مه کوئ، ورو ورو یې په مزه مزه خورئ چې پوره خوند ورڅخه واخلئ او سکون ورسره احساس کړئ. د خوشاله اوسېدو په اړه د یهود رپورټ وروستۍ توصیه دا ده چې د هر ورځې په پای کې تر ویده کېدو د مخه په هغه ورځ کې کړی پرمختګ در په یاد کړئ او د هغې ورځې لږ تر لږه یو ښه او ګټور کار چې تاسې ترسره کړی دی ترسره ولیکئ. دغه ښه او ګټور کار ممکن ډېر وړوکی وي، مثلا یو ماشوم په یوه خبره، په یوه ټوکه یا نازولو خوشاله کړی وي. دا هم کېدای شي چې په هغه ورځ مو ډېر لوی کار کړی وي، خو په هر حال په شاور ورځ کې لږ تر لږه خپل یو ښه او ګټور کار در په یاد کړئ او خپله تیره شوې ورځ په خوشحالۍ سره رخصت کاندئ.
تیره اونۍ د کتابونو په بازار کې یو نوې خبره دا و چې د ازادي راډیو د مشال څنګه للارې ځینې خپاره شوي کلتوري هنري راپورونه د کتاب په بڼه چاپ شول او بازار ته راووتل. دغه کتاب لونګین نومیږي چې باز محمد عابد پکې د لونګین په شمول د پښتني کلتور د ګڼو نورو عناصرو لکه پیزوان، شین خال، ډولۍ، نظر، فال او واسکټ په باب له ګڼو کسانو سره د مرکو په بنیاد معلومات راغونډ کړي او په 133 مخونو کې چاپ کړي دي. شاه محمود شینواری د دې کتاب په اړه دغه ریپورت راستولی دی.
د کلتوري ریپورټونو دغه ټولګه چې لونګین نومیږي د باز محمد عابد اثر دی چې د مشال راډیو لپاره یې ریپورټونه وخت په وخت چمتو کړي او خپاره شوي دي. دغه کتاب چې په 133 مخونو کې خپور شوی په لسګونه عنوانه کلتوري مسایل پکې څیړل شوي دي. دا چې دغه کتاب به ټولنې ته څومره مثبت ثابت شي په دې اړه مو په ننګرهار کې له ځینو وتلو ژورنالیستانو سره مرکې وکړې. د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد ببرک میاخیل د دې چاپ شوي ټولګې په اړه وایي
خو عابد صاحب د دې عمق ته غورځېدلی دی او په عمیق ډول باندې دغه شیان راخیستي دي. مثلا ګودر او چارګل او منګی او دې ته ورته نورې هغه فوکلوریکې نښې فوکلوریکې ځانګړنې چې زموږ په قوم کې زموږ په ولس کې شته دی هغه عابد صاحب راخیستي دي. بیا یې د هر چا نظر په دې تړاو باندې راخیستی دی چې هغه ښه شرح شي. نو زه فکر کوم چې دا یو څېړنه ده چې عابد صاحب کړې ده او ډېرو خلکو ته یو فکر ورک نور به ډېر وهڅیږي چې دغه سي مسایل په خپلو ریپورټونو کې راواخلي.
په دې ټولګه کې ډېر داسې موضوعات شته چې له دې وړاندې پرې چا کار نه وکړی او یا هم د چاپام ته نه ورتله. په ننګرهار کې یو څو تنو ژورنالیستانو د ښاغلي عابد په دې نوي اقدام خوښي ښکاره کړه او په خبرې په دې ټولګه کې ډېر داسې مسایل شته چې ژورنالیستان، محصلین او متعلمین په راتلونکي کې ترې د یو ماخص په توګه ګټه واخلي.
نوم مې محبوب شاه محبوب دی. پر اختیام عابد صاحب چې کوم کتاب چاپ کړی دا زه په پښتو ادب کې یو زیاتونه بولم. دا یو داسې کتاب دی چې زموږ هغه ارزښتونه چې په اوس وخت کې یو څه د نظر لوېدلی دي دا پکې خوندي شوي دي، هغه ته بیا یوه کتنه شوې ده. نو زه د عابد صاحب دغه هڅې ته په ډېره درنه سترګه ګورم او په کار داده چې زموږ نور لیکوال ژورنالیستان هم دغه ته وهڅي.
مدام میرویس رحمانی اختیا هم خورا ډېر ګټور کتاب دی. ګټور په دې دی چې راتلونکي کې به خلک ځوانان له دې څخه د یو ماخذ په توګه کار اخلي.
باز محمد عابد وایي کله چې د مشال راډیو لپاره کلتوري ریپورټونه واستول نو د همکارانو لخوا ډېر تشویق شو او همدا وجه وه چې ده ته یې زړه ورکړ چې په بیلابیلو کلتوري مسایلو کار وکړي.
او په دې کې داسې رپورټونه هم شته دی چې مثلا وخی یا د سپینو زرو بنګړی یا اوګۍ چې هغه اوس د نن نسل کاله یا اتیا کاله پخوا د ناویانو د سینګار برخه وه خو نن نشته دی. نن صرف په عتیقه آثارو کې شمیرل کیږي یا په آثار قدیمه کې شمیرل کیږي. دغه رپورټونه هم ما را پیدا کړي دي او جالبه داره چې د ده سره تصویرونه هم پیدا شوي دي چې مثلا د سپینو زرو کړۍ یا وخی چې ورته وایي چې هغه خلک وپیژني یا اوګۍ چې په څو شکل جوړیږي هغې نه یو شکل ما تصویر را پیدا کړی دی او د دې کتاب زمیمه کړی دی.
باز محمد عابد وایي دی په ډېرو نورو مهمو کلتوري او ادبي موضوعاتو هم کار کوي چې هغه به هم د دې ټولګې په څیر په راتلونکي کې چاپ کړي.
اوس د دوو حکایتونو د اورېدو بلنه درکو چې لومړی نجلۍ او شیطان او دویمې نیمګړی نومیږي. حکایتونه فریده سیفی لولي.
کی مینا پلاسونو کی دعا او پګامونو کی هوډ وو. خو شیطان چې د مینې دعا او هوډ دښمن دی خپل تر ټولو لوی وسله یعنی نهیلی راواخیسته په انجلۍ پسې ورغې. د شیطان د وسله د جال غوندې ده، له بنی ادمه تاویږي او په ځان کې ایران غاړي. انجلۍ د نهیلۍ په جال کې ایساره شوه او له مینې دعا او هوډ یې پردی کړه. دغه وخت یوه فرشته راغله چې انجلۍ سره مرسته وکړي. له جاله یې راوباسي خو نه توانېده، ځکه فرشتې صرف له هغه چا سره مرسته کوي چې په خپله هم لاس په کار شي. خو انجلۍ دومره ناهیلې وه چې هیڅ حرکت یې نشو کولی. شیطان چې دا منظره ولیده په کټ کټ یې وخندل. د شیطان خندا یوه ګډ میږي واورېده، بده ورباندې ولګېده. ګډ میږي چې د غنمو غټه دانه په ډیر زحمت کشوله انجلۍ ته ځان ورښکاره کړ چې ګوندي د دل ژونده سزده کړي او د نهیلۍ له منګلو راووزي.
د ګډ میګی لیدل د انجلۍ لپاره غیبی الهام شو. په ځان کې قوت ولید او ځان یې وخوځاوه چې د نهیلۍ له جاله راووزي. دغه وخت فرشتې هم ورسره مرسته وکړه او انجلۍ له نهیلۍ راووته. د انجلۍ په زړه کې مینه، په لاسونو کې دعا او په ګامونو کې هوډ و، او شیطان تښتېدلی و. د کلی کلال با هر ورځ کور ته په منګیو کې اوبه راوړي. د په کور کې دوه منګي لرل، او لکه څنګه چې په خانیو متل کړی دی چې د کلال په کور کې روغ لوخی نه وي، د ده همدا یو منګی سوری و، اوبه به ورنه څڅېدلې. سوری منګی چې به تر کوره راوړل کېده، کابو نیمې اوبه به ورنه توی وي. دې نیمګړتیا منګی ډېر ځوراوه. یوه ورځ یې کلال ته وویل، ما چېرته لرې وغورځوه، زه نیمګړی یم. کلال ورته وویل، نن چې کله په اوبو پسې تلم، په دې به دې پوه کړم چې هر څوک، هغه که روغ وي یا نیمګړی، ګټه رسولی شي. وروسته بیا چې کلال له منګیو سره په اوبو پسې روان شو، نیمګړی منګی په ښي لاس کې ونیو او ورته یې وویل، د سړک د ښي غاړې ننداره کوه. د منګیو له ډکولو وروسته کلال نیمګړی منګی د نور کله غوندې په چپ لاس کې ونیو او ورته یې وویل، اوس نو تر کوره پورې د سړک د چپې غاړې ننداره وکړه، او په آخر کې راته ووایه چې د سړک د دواړو غاړو ترمنځ څه توپیر دی. کور ته چې ورسېدل، کلال نیمګړی منګی ته وویل، د سړک د دواړو غاړو په فرق پوه شوې؟ نیمګړی منګی ځواب ورکړ، هو، ښي غاړه سپیره وه، خو چپې غاړې ته د بوټو او ګلونو یوه لیکه جوړه وه. کلال ورته وویل، د سړک چپ خوا ځکه زرغونه شوې ده چې تا له ډکولو وروسته په چپ لاس کې نیسم، او ستا د اوبو څاڅکي هر ورځ ورباندې تویږي. ته به نیمګړی یې، خو که څوک وغواړي، هره نیمګړتیا په کمال بدلولی شي. ستا نیمګړتیا د سړک یوه خوا زرغونه کړه او ټول کلی ورسره ښکلی شو.
سقراط څوک، په کومه زمانه کې اوسېده، د بشر د فکر او فرهنګ په تاریخ کې ولې لوی مقام لري؟ د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی دغو پوښتنو ته ځوابونه ورکوي. استاد منلی د خپلو خبرو په ابتدا کې په دې اړه خپل رایه را سره شریکوي چې موږ په پښتو کې سقراط ولیکو او ووایو که سقراط.
موږ چې د عربي نه اخیستنه کړې ده، نو هلته سقراط راخسته دی په قاف او په توی. دا یو عام اصل دی چې هغه بهرني کلمات چې عربي ژبې خپل کړي دي، په هغې کې اکثره وخت د سین صوت په سوات اوړي، د کاف صوت په قاف اوړي، او د تی په توی اوړي. چې بیا دغه عادت زموږ ملایانو هم خپل کړی دی، تورخم په توی لیکي، توتاخیل په توی لیکي،
صافای
په سواد لیکي، او پترول په توی لیکو. دا د عربي تاثیر دی. نو اوس چې موږ کوشش کوو چې له دغو اغیزو نه په بې ځایه ځایونو کې ځان وژغورو مونږ ډېرې کلمې بیرته هماغه خپلې ژبې د غږیز نظام سره برابرې کړي دي. نو زه فکر کوم که چېرته مونږ سین واو کافری الفتی سقراط ولیکو، دا به د هغه اصلي کلمې سره چې په یوناني ژبه کې سقراطیس دی نږدې وي. سقراط د میلاد نه مخکې په 410 کال کې زیږیدلی دی او تر 399 کال پورې ژوند کړی دی، یعنی ټول 110 کاله ژوند کړی. د ده پلار مجسمه جوړونکی او تیږې توږونکی و او مور یې دایي وه
قابله.
زده کړې اوله برخه کې خو ټولې هغه زده کړې دي چې د ټولو اتنیانو دپاره ضرور وي، چې په هغې کې جمناستیک و، موسیقي و پکې او ګرامر پکې شامل و. دا باید د ټولو اتنیانو زده وی،
دوی د تعلیمي نظام برخه
وه، تعلیمي نظام برخه وه او دا اجباري زده کړې وي. په استادانو کې یې ارکیالوس یو استاد دی، دیاتیم یوه میرمن ده چې د ده په استادانو کې، دا ډېر نادر کار دی چې یو څوک د میرمنو سره زده کړې وکړي.
او وبخښه استاد منلی، په پخواني یونان کې سره له دې چې یو متمدن ملک و یا متمدن ښارونه وو، خو ښځو په اجتماعي سیاسي ژوند کې د فعالیت اجازه نه لرله. نو دا تاسو ول چې نادر کار دی، په دې حساب هم نادر دی.
په سیاسي ژوند کې فعالیت اجازه نه درلودله، مګر په فرهنګي ژوند کې دوی همیشه فعال وي او د ټولنې په ثانوي چارو کې ونډه اخیستې ده. نو طبعا د ځوانانو په تربیه کې هم دوی نقش لوبولی دی، مګر دا چې یو څوک بیا دغه نقش ته اشاره وکړي او هغه په رسمیت وپیژني او هغې نه په درناوي یاد وکړي، دغه ډېره نادره خبره ده. دیاتیم د ده د مینې استازه وه. مینه په زاړه یونان کې په حقیقت کې د څلورو مختلفو عواطفو سره تړلې ده. یو ایروس دی چې هغه شهواني مینه ده. دویمې فیلیا نومیږي، یعنی دوستی ملګرتوب. درېیمې اګاپې نومیږي، یعنی د ټولنې او د نورو سره مینه، د ټولنې د ژوند سره مینه، ټولنیز ژوند سره.
یعنی فیلیا شخصي دوستی ده،
فیلیا شخصي دوستی ده. اګاپې د ټولنې سره دوستی ده. او ستورګي هغه د عواطفو سره او د اخلاقي اصولو سره. نو کله چې وایو چې دا د مینې استازه ده، په دې معنی ده چې یوازې جنسي مینه ورته ښودلې ده، شاید هغې سره هېڅ تماس نه نیولی، مګر دغه ټول هغه اخلاقي ارزښتونه دي چې په اتن کې مروج دي. یو بله ښځه اسپزي نومیږي چې هغه د ادبیاتو او خصوصا د بلاغت او فصاحت استازه ده. دې تر څنګ سقراط موسیقي ویلې ده، لکه مخکې ورته اشاره وکړله، شعر یې لوستی دی، زراعت یې لوستی دی، هندسه یې لوستې ده او دغسې نور مروجه علومه. دغه په خپل وخت کې یو کامل پوه سړی و. د ده د شخصیت یو ټکی مهم دا دی چې ده داسې انګیرله چې ده ته یو وظیفه سپارل شوې ده،
د خدایانو لخوا
ده ته یو وظیفه سپارل شوې ده چې هغه د خپلو همنوعانو د عمومي سطحې لوړول دي. نو دی به د اتن په کوڅو کې ګرځېده او خلکو ته به یې درس ورکاوه. د ده درس داسې نه و چې صنف به یې جوړ کاو، رابغه په لیکچر به یې ورکاوه. د ده د درس سیستم چې په سر کوڅو کې ورکاوه، جمنازیمونو ته به ته ځوانانو سره به کېناسته، د پوښتنو په اساس و، سوال و جواب په حساب باندې نفر هغه شاګرد واقعیت ته رسېده. د ده په برخورد کې مهم ټکی دا و چې ویل به یې زما مور قابله ده، د ښځو سره د ماشومانو په زیږولو کې مرسته کوي او زه د خلکو سره د فکر په زیږولو کې مرسته کوم. د ده په ذهن کې د دینه مهم دا خبره وه چې هر انسان هوښیار پیدا شوی دی، ټول فکرونه د هر انسان په مغزو کې شته، مګر انسان یې پر ایستلو نه پوهیږي. نو که چیرې ورسره کومک وکړی شي، هره پوهه چې د نړۍ په برخه کې شته هغه د هر انسان په مغزو کې ده او هغه کولی شي راوی باسي.
وروسته چې بیا د ده شاګرد افلاطون وایي چې پوهه زده کیږي نه، بلکې سړی ته وریادیږي، دا په حقیقت کې له سقراط الهام اخیستی
و. د سقراط نه الهام
اخیستی و. د افلاطون شاګرد ارسطو چې د منطق د علم بنیاد شدی، نو بیا دغه پیسه کې هم ویلی سو چې په یو غیر مستقیم ډول د خپل د استاد د استاد شاګردی کړي د لغنه الهام اخیستې ده
لغنه الهام اخیستې دا یو ډول د زده کړې سیستم دوی رامنځته کړی دی د سقراط په نظر باندې په دنیا کې دوه قسمه شیان دي یو هغه څه دي چې د خلقت پورې ارتباط لري او هغه یوازې الهي مسله ده هغې ته د انسان لاسرسی نشته د خلقت په اسرارو باندې پوهېدل د انسان د وسې وتلې دي مګر د خلقت نه چې نوره خبره واوختله که طبیعي مسایل دي که ټولنیز مسایل دي که اخلاقي مسایل دي دا هر څه د انسان د فکر د زغل میدان دی او دلته دوی انسان کولی شي چې په دې باندې فکر وکړي څېړنه یې وکړي او ځان پرې پوه کړي
استاد منلی زه فکر کوم په دغه خبره کې د سقراط په هغه زمانه کې یو لوی مثبت اړخ دا و چې په تیرو هیرو زمانو کې انسان ځان ډېر عاجز احساساوه حتی خپل دودونه هم ورته داسې معلومېدل چې په تقدیر کې لیکل شوي دي او همداسې به وي نو د سقراط له دې خبرې دا نتیجه اخلو چې ده دا وویل چې نه تاسو کولی شئ چې ډېر څه بدل هم کوي
د سره دا نظر مو او له بلې خوا په د ډیموکراسۍ په نظام کې نه هغه څوک چې په خبرو ښه پوهېدل خصوصا سفسطیان هغه کسان وو چې غوښتل چې د خبرو له لارې په نورو باندې اغېز واچوي نو تر ډېره ځله به داسې مسایل وړاندې کېدل چې خلکو ته پاره به منل آسان وو مګر په واقعیت کې به د خلکو په ګټه نه وو چې هغې ته موږ اوسني سیاست کې ورته دیماګوژي یا وانفریبي وایو سقراط ډېر سخت د وانفریبي په مقابل کې درېږي او دی وایي چې ما ته د الهي ارادې په اساس باندې دا وظیفه راکړل شوې ده چې خپل خلک راویښ کړم خپل خلک په خوځښت راولم لکه غنځبور چې آسان په خوځښت راولي
غنځبور څه ته وایي
غنځبور نرموچی یا غبار هم کېدای شي دا راکو زه په الهي اراده باندې دې ته اړ یم چې خپل خلک بیدار کړم لکه غبار چې آسان مجبورۍ چې وزغلي سقراط په خپل ټولنیز ژوند کې هم فعال سړی دی داسې نه دی یو څوک نه دی چې یوازې په ذهني مسایلو باندې بوخت وي دی یو جنګیالی هم دی په 422 کال کې دی
په قبل الميلاد کې
د میلاد نه مخکې 422 کال کې دی په جنګونو کې برخه اخلي همدغه جنګونه چې اتن د پلوپونیز په مقابل کې کوي او په دې جنګونو کې نسبتا بریالی هم دی تکړه عسکر دی په 1416 کال کې بیا د کسانتیاب سره واده کوي کسانتیاب د سیو خزه ده چې ډیره بدخویه ده او د دې ډیر زیات شکایت لري دا غینه ده یو زوی پیدا کوي او وروسته بیا یو بل واده هم کوي چې دوه نور اولادونه تنه پیدا کیږي د دې د مالی امکانات په اړه باندې ویل شوی دی چې غریب سړی وو ډیر څه نه درلودل خو په کافي اندازه قوي ملګری درلودل
او دا مشهور ده وای ډیر وخت په ملما و دي خلکو
به
ځوانانو خصوصا ډیر خوشاله
ځوانانو خوخاوه او ځوانانو به ورته ملبستیا وکولی د خبر نه وای خوند خسته او زکه به نه کوله نو په دغه شرایطو کې په 1404 کال کې اتن بل اخر ماتیږي د دیموکراسي نظام اول په یو د اولیګارشي په نظام باندې چې دیرش جنرالان په راس کې دي بدلیږي او دغه د جنرالان ډیر زر استبدادي نظام را منځته کوي
نو دا هغه وخت چې د مرګ ته 15 کاله پاتې دي
او په دغه وخت کې د بیا هم په خپل ټولنه کې فعال سړی دی تعلیم ته دوام ورکوي افلاطون چې موږ ورته مخکې اشاره وکړه په 1300 کې د شاګرد کیږي نو د پاخه عمر شاګرد دی او په ټولنه کې داخل سړی دی اغیزمن سړی دی او دیرش مستبدین یا دیرش
جنرالان
نش کولای چې دی په اسانه ووهي بلاخره بیا هم په 399 کال کې د محاکمه کیږي او د محاکمې دپاره یې درې تورونه په دباندې لګیږي یو تور دا دی چې سقراط په هغو خدایانو چې د ښار خلک یې مني باور نه لري دویم تور پچې لګیږي هغه دا دی چې نوي خدایان خلکو ته ورپېژني او دریم تور پیدا دی چې د ځوانانو اخلاق خرابوي د اول تور په برخه کې خو ډېر د ویلو څه نشته دی کوم مثبت یا منفي اسناد نه لرو چې د خدایانو په باره کې څه عقیده درلودله مګر دغه فکر چې یو تعداد شیان دي چې هغه یوازې په الهیاتو پورې ارتباط لري او انسان په هغې کې د فکر کولو حق نه لري کېدای شي د بعضو په نظر باندې د خدایانو چې هر د هر شي لپاره بل خدای وو دا غي نظر سره په تضاد کې راغلی.
او بخښي استاد منل احساس هم دا خبره څرنګه چې د اول فیلسوف هم ویل کیږي لومړی فیلسوف په دې معنی چې ویل به چې هغه خبرې چې به تعقل یې منو دي منلو وړ نه دي. نو طبعا د یونان له دودیزو عقایدو سره به د دې استدلال تکر وو که په دې سکه اسناد هم موجود نه وي د دې لدې روشه د دې فکری لارې د معلومی شي چې خامخا به ورسره په تکر کې کیدو.
د خلقت په چارو کې د الهي اراده منله مګر په هغه چارو کې د انسان د ژوند پورې ارتباط لري د طبیعت پورې ارتباط لري په برخه کې د زیاتره فکر کاوه چې تعقل مهم دی. نو کېدای شي دا مسله باعث شوی دا چې د نوي خدای معرفي کړي او د باره کې هیڅ سند نشته دی. فقط یو خبره و چې د سقراط په عقیده باندې د هر انسان کې د ننه یو قوت شته دی چې د ورته دایمون وایي او دغه قوت انسان دې ته اړباسي چې مسایلو ته وګوري ځان پې پوه کړي ځان پې ورسوي او انسان محکوم دی په دې باندې چې ځان پوه کړي. دغه محکومیت دغه دایمون د وجود نه اخیستل کیږي په هر انسان کې شته دی. کېدای شي دا معاصرینو یې دیونه یو خدای په شکل باندې
تعبیر کړی
تعبیر کړی.
او صد منلې په یونان کې په اتن کې دیغوی د خدایانو تعداد خو زیاتو فرضاً شار به خدای درلود په شار په منځ کې به هرې سیمې هرې مینې ناحیه یو خدای درلود او حتی هرې کورنۍ بیل خدای ګوټه درلود. نو چې یو کور او کورنۍ خدای ګوټه لري ډېر امکان لري چې سقراط له خبرې همدغه تعبیر اخیستل سوی سي د نو د یو شخص لپاره بل خدای هم منلی
وو. نو په دغه خاطر باندې د محاکمه کیږي د اتن عدلی نظام په دې وخت کې داسې دی چې آزاد اتینی انسان په تعذیر نشي محکومېدلی څوک یې زورولی نشي څوک یې شکنجه کولی نشي. د هغه دپاره فقط دوه جزاوې شته یا به جریمه کیږي یا به وژل کیږي.
ګومان کوم جلاوطني به هم و پکې
جلاوطني هم پکې و. د جریمې ټاکنه هم د یو قضایي هیئت د خوانه کېدله. سقراط په محاکمه کې 501 کسه په قضایي هیئت کې شامل وو
هغه جوري هیئت چې ورته د سبا وایو
او په دغه 501 کسو کې 201 اتیاو د دې په محکومیت باندې رای ورکړه. بیا دته اختیار ورکړ شو چې د خپل جزا په خپل وټاکي آیا مرګ مني که جریمه مني او که جریمه مني څومره جریمه مني. نو د اول د استدلال وکړي چې هغه خدمتونه چې ما دې خرته کړې دي دا غیب مقابل کې زه حق لرم چې د ژوند تر پایه ما د خار خلک په یو ځای کې بند کی او ډوډۍ راکی چې دا خبره خلکو د خپل ورسره مخالف په وګڼ لوزان پورې یو ډول ملنډې موبایل بیا چې د جریمې خبره شو د ویل چې څومره جریمه منی د ویل چې زه غریب سړیم وسنه لرم او بل اخره سقراط د تا اریست د اندریسو نه نه ویون کال په پسرلی کې چې د زهرو جام په سر راوړی او د دنیا لاړ شي.
استاد منلای د سقراط پیسې کې کومې خبرې چې تاسو وکړې او ما چې خپل لوست دي آیا ویلې سوچې د حکمت او فلسفه په تاریخ کې د بشر د فکر په تاریخ کې لدې سره متعلقې د دوه درې خبرې درې څلور خبرې ډېرې مهمې دي. یو دا چې د اخلاق او د فلسفه یو ډول بنسټګر دی یعنی د اخلاق باندې چې بیا بحثونه کیږي په فلسفه کې سره یو قسم د ترسیږي. بل دغه دی ډایالکټیک مفهوم چې تر اګل پورې په 19مه پیړۍ کې را رسیږي او مختلفو فلسفانو ډایالکټیک ته اهمیت ورکړی دی. او بل دی معرفت بهترینه لار ده چې مباحثه وسی او جدل وسی او بحث وسی سوال او جواب وسی. ډایالکټیک دی روش په خاطر باندې د بشر د فکر په تاریخ کې د ډېر اوچت مقام لري. بل دا دی چې د اول ځل لپاره د معرفت لپاره یو نسبتا بشپړ تعقلي سیستم وړاندې کو تعقلي میتود وړاندې کو چون فلسفه په تعقل ولاړه ده په استدلال ولاړه ده. نو دی یو قسم لومړنی فیلسوف هم بللی سو په دغو بنیادونو باندې کولی سو چې په دغو خبرو کې د سقراط هغه تاریخي اهمیت را خلاصه کو.
په دې خبرو کې بیخي را خلاصه کولای شو او دغه دقیق خبرې دي. البته دا هم باید هیر نه کو چې هیڅ څوک لومړی نه دی. سقراط لکه موږ چورته اشاره وکړله استادان درلودل د هغوی نه ډېر څه زده کړي دي. سفسطیان عادي کسان نه وو هغوی هم تعقل نه کار اخیسته مګر د هغوی د تعقل نه کار اخیستل یو ډول
مغالطه
پکې وه. اخلاقیات د دنه په خوا هم موجود وو، مګر د دغه ټول ته د سیستم بڼه ورکول که څه هم د خپل هیڅ لیکلی اثر نه دی پرېښی، نو موږ نشو ویلی چې د ده منسجم فکر څه و. د ده فکر موږ ته د نورو د لارې رارسېدلی دی، خو بیا هم دا خبره کولی شو چې دی د نوې فلسفې یو بنسټګر وبولو.